احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لومړی هم خبرونه ټاکل شوی دی چې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې سره وګوري. د پاکستان جیو نیوز د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالسلام سټی اعظم اسحاق دار به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژې د پراختیا په لارو چارو بحث وکړي. د اګست په پیل کې ټاکل شوی وه چې امیر خان متقی په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته سفر وکړي، خو هغه مهال دا غونډه وروسته له دې لغوه شوه چې څرګنده شوه چې ملګرو ملتونو متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې دی د سفر اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د عینک د مسو د کان د اکتشاف او استخراج تړون د 1500 کلونو په مخه تمدید کړ. په دې ډول د دې کان تړون تر 1540 کلونو پورې وغځول شو. د وزارت ویاند همایون افغان په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تړون له تمدیدېدو سره په شرایطو کې څه بدلون نه دی راغلی. دا پروژه ولس کاله مخکې د ام سی سی په نوم یو چینایي شرکت ته سپارل شوې وه، خو تر دې دمه د دې کان د استخراج په چارو کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 212 افغانان چې جرمني یې د کډوالو په توګه د منلو ژمنه کړې وه په زور له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوي دي. د دې وزارت یو ویان پرون په برلین کې وویل چې 1450 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او د شړلو له خطر سره مخامخ دي. جرمني ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دا کسان د خپلې خاورې څخه نه ایستل کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ وویل چې 245 افغانان چې د پاکستاني پولیسو لخوا په کمپونو کې ځای پر ځای شوي وو د دې هڅو په پایله کې خوشي شوي دي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته جرمني لسګونه زره افغانان ومنل او اوس هم شاوخوا 2000 افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې جرمني ته د داخلي دښمنۍ ترلاسه کړي دي. د ناتو عمومي منشي مارک روټه وایي د اوکراین لپاره د داسې امنیتي تصمیمونو د برخې بحثونه روان دي لکه د ناتو غړو هیوادونو چې ترلاسه کړي دي. ښاغلی روټه په سپینه ماڼۍ کې د دوشنبه په ورځ د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ترامپ، د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او اروپایي مشرانو سره تر غونډې وروسته فاکس نیوز ته وویل چې واشنگتن د اوکراین لپاره په امنیتي تصمیمونو کې لیوالتیا ښودلې ده چې د ناتو د 15 مادې په څیر به وي. روټه زیاته کړه په هغه څه چې بحث روان دی د ناتو غړیتوب نه دی، خو د ناتو د غړو هیوادو په څیر به دا تصمیم ورکول کیږي چې 15 ماده یې روښانه وي، یعنې د ناتو پر یوه غړي برید د ناتو پر ټولو هیوادونو د برید په معنا دی. زیلنسکي تر دې مخکې د ناتو تړون د 15 مادې پر اساس له لویدیځ څخه د مرستې د تصمیمونو غوښتنه کړې وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلې او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو او پروز د کون کو زبرشتہ هم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرق واس باندې نن ورځی درسي موضوع ته هلمندم چې تاسو ټول درنه او قدر منز د کون کې برترو غو جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جامې بم پتنوي رونه ګلالیز د کون کو لکه سرنګ چې زمرا تاسو د نن ورځی جغرافیه مضمون او هم ټولګي کتاب دریم لوستئ هلمندم د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو سز دکړي خو جو ګلالیز د کون کو یو زلبی هم یادونه کوم مختلفین چې زستا لوست پیل کان تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچا او قلم لري تر څو د نن ورځې لوست په دقت سره ولولي او د لوست مهم نکات په خپل نوٹ کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. خو شو ګل لیست کون کو وسام د لوست پر لور باندې راګرځو زموږ تاسو د نن ورځې دریم لوست د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې دي. صفحه په کتاب کې لنو نسیم څخه پیل به تر 22 صفحې پرې قدر منو خو ځکه کون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهم اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث لرو عبارت دی. لومړی د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې، دویم د ځمکې انتقالي حرکت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي کله مونږ زده کوو کو چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کله مونږ زده کوونکو د توجه په هیله هم هیله مند یم چې یو څه زده کړئ. خوږه او قدرمنو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ او تاسو لوست پیل کړو، لومړی موږ او تاسو په لوست کې څه لرو؟ ولو چې د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې څه ته وایي. آیا کله هم تاسو په دې اړوند فکر کړی دی چې د ځمکې وضعي حرکت څخه موږ او تاسو څه نتیجه لاسته راوړو او د هغه څخه څه رامنځته کیږي؟ کله مو هم داسې یو سوال په ذهن کې راګرځېدلی وي، که چیرې دغسې یو سوال ستاسو په ذهن کې راګرځېدلی وي، درنو زده کوونکو، راځو د دې سوال ځواب پیدا کړو. خوږه او قدرمنو زده کوونکو، د ځمکې دغه کوم شکل چې دی، په خپله د ځمکې د شکل له جوړښت له مخې څخه ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه سرته رسوي، چې یو حرکت یې په خپله د وضعي حرکت په نامه سره یادیږي، او دویم حرکت یې په خپله د ځمکې د انتقالي حرکت په نامه سره یادیږي. د ځمکې وضعي حرکت په خپله په 24 ساعتونو کې د خپل محور پر چاپیره ډول سره په یو بشپړه دوره چې کله دی تیرې کړي، دغه کله چې یو بشپړه دوره دی تیرې کړي، دغه حرکت ته موږ او تاسو د ځمکې وضعي حرکت ویلی سو، چې دا په خپله د ځمکې وضعي حرکت له چې جو څخه چې موږ او تاسو ته په لاس راځي، هغه خپل شپه او ورځ رامنځته کیږي، چې دغه د شپې او ورځې رامنځته کېدل څخه موږ او تاسو دا نتیجه ترلاسه کوو چې ځمکې یو ډول وضعي حرکت سرته رسولې دي. همدارنګه درنو زده کوونکو، لمر تل په یو طول البلد کې د ختلو په حالت کې او په بل مخالف طول البلد کې د لویدلو په حالت کې وي، نو ځکه دغه ټول طول البلدونو کې شپه او ورځ په پرله پسې ډول سره رامنځته کیږي. خوږه او قدرمنو زده کوونکو، د ځمکې دغه کوم شکل چې دی، د ځمکې کره چې د پخپل د ترول بلدونو 360 درجې لري، چې دغه 360 درجې د 24 ساعتونو په جریان کې د وخت لمر د وړانګو د مخ څخه تیریږي، چې په دغه ډول سره موږ او تاسو داسې ویل سو چې په یو ساعت کې د لمر وړانګې له دې د مخ څخه چې کله تیریږي، نو د ترول بلد درجې 45 درجو ته رسیږي. که چیرې موږ او تاسو خلاص هم ډول سره وایو چې دغه د ځمکې د ترول بلد ټول 360 درجه موږ تقسیم 24 ساعتونو کې کو، نو دا په مساوي شي 45 سره، نو په 45 درجه سره د شش کېږي مساوي کېږي. دغه ټول بلدونه یو درجه په څلور د دکو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، یعنی په څلور د دکو کې د دې یو درجه د لمر د مخې څخه مکمل یو درجه چې چرګي د په څلور د دکو کې سره ترسمي. نو لومړی ختیځ ټول بلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي، او وروسته د هغه څخه لویدیځ ټول بلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي. نو ځکه موږ داسې ویلی سو چې د ختیځ ټول بلدونه وخت نسبت لویدیځ ټول بلدونه ته نه وخت وي. که چیرې خلاص ډول سره خواږه زده کوونکو، زه تاسو ته یو مثال درکوم. که چیرې موږ او تاسو د کابل ښار او همدارنګه د دې ترڅنګ د مکې معظمې ښار په نظر کې ونیسو، د دې دوه وختونو معلوم کو، د کابل ښار دغه کوم ختیځ ترول بلدونه چې دی په نسبت درجو کې پراته دي، او د مکې معظمې ښار کوم ختیځ ترول بلدونه چې دی هغه په خپل په 24 درجو کې پراته دي. نو دې دوه د وخت توپیر که چیرې موږ او تاسو معلومو، د دې د معلومولو لپاره ډیر ساده او اسانه دي. لومړی دی په خپل چې دی د دې دوه وختونو ترمنځ توپیر چې دی 1745 د کې، دغه 1745 د کې موږ او تاسو څنګه لاسته راوړو؟ مخکې ما تاسو ټول درنو زده کوونکو ته یادونه وکړه چې د کابل ښار د ختیځ ترول بلدونه چې دی په خپل نسبته درجې دي، دغه نسبته درجې موږ او تاسو را اخلو منفي کوي د 30 درجه څخه، د مکې مازمی ختیځ ټول بلدونه څوبه 30 ما، نو موږ او تاسو د نسبته څخه 30 منفي کوو. کله چې موږ دا منفي کړو، نو دا په مساوي سي په 90 سره. کله چې دا په 90 سره مساوي سو، تاسو اوس هم ټول درنه زده کوئ کولای شئ ماشین حساب را واخلئ، هم دا سي د خپل ځانو سره هم دا اوس د سي زړه دي، نسبته را واخلئ د نسبته څخه 30 منفي کړئ. ته کله چې تاسو 30 منفي کړئ، نو تاسو ته به 90 عدد په لاس راځي. بیا ورسته را ولاړ سي دغه 90 منفي کړئ د څلور څخه. موږ تاسو مخکې ولوستله دغه څلور موږ تاسو څنګه وویل، موږ ول یو درجه چې تاسو په څلور د دقیقو کې د لمر لمخې څخه تیریږي، نو دلته چې په څلور د دقیقو کې یو درجه د لمر لمخې څخه تیریږي، نو موږ دار اخلو 90 درجه په څلور کې ضربو. کله چې په څلور کې ضرب کړل، نو دا به مساوي شي په 1/14 سره. دا 1/14 موږ تاسو اوس کوو د چی څخه منفي کوو؟ د 70 درجه څخه منفي کوو. کله چې موږ د 70 درجه څخه منفي کړل، یو د دقیقه په خپل 3 ثانیې 70 انسانیه درنه د شپې ته سانیو څخه چې مکله دا من فکر نه دا مساوي سي یو شارش پښپینزوس یو شارش پښپینزوس د کیک، یعنی یو د یو ساعت تو پښپینزوس د ریکس مشتشتي د کابل او د مکه مازمې د شارت ترمیس دو پیر دی. نو په دې ډول سره موږ ویلای شو د کابل وخت د ګرمې نه ورسته یو بجه او پښپینزوس د کیچې وي، نو په دا وخت کې د مکه مازمې وخت به د ګرمې 12 بجې اوسېږي. ان شاء الله چې تاسو ټول درنه زده کوونکي اوس په دې باندې پوسیو اوسېږي. همدارنګ درنو زکونکو کچیر موږ او تاسو همیشه غواړو چې د یو سیمه وخت پیدا کړو، نو موږ او تاسو کولای شو د نهکشې څخه په استفاده هغه سیمه تلل بلدونه پیدا کړو او ورسره د هغه څخه د هغې درجو ترمنځ توپیرونه پیدا کړو. نو د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو چې د شارونو ترمنځ کوم وختونه چې دي د هغوی پرتله پیدا کړو. څرنګه چې هر درجه په څلورو دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، نو په همدا اساس سره موږ او تاسو ټول ویلای شو چې په هغو څلورو دقیقو کې موږ او تاسو د ششکو ضرب ووایو. کله چې مو ضرب کړل، نو په دې توګه سره موږ تاسو کولای شو چې د دوو مختلفو سیمو، د دوو مختلفو شارونو، د دوو مختلفو هیوادونو ترمنځ د وخت توپیر پیدا کړو. انشاءالله چې درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوسي واوسې چې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې انتقالي حرکت لولو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده. د ځمکې انتقالي حرکت څه ته وایي؟ آیا پوهیږئ چې د کال څلور فصلونه د ځمکې د کوم حرکت په پایله کې رامنځته کیږي او څرنګه رامنځته کیږي؟ خو ژو قدرمنو زده کوونکو، د ځمکې انتقالي حرکت په خپله د لمر پر چاپېره ترسره کیږي، یعنې د لمر پر شاوخوا باندې سرته رسول کیږي او دا حرکت چې دی دوامداره په عمومي ډول سره دا پخپل د مدار پر مخپانی په بیزیبي ډول سره سرته رسول کیږي، یعنی بیزیبي شکل سره، کوروي شکل سره، نه نه هم د دایروي شکل سره، په بیزیبي شکل سره دی سرته رسول کیږي. او د لمر بیزیبي یو محراک چې شکر دی پخپل ځان کې ځای پر ځای کړی دی. نو لدی کبل څخه د ځمکې واټن لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري. نږدې واټن د دې د چدي پخپل یو زر او 28 میلیونه کیلومتر دی او ډیر لیری واټن چې دی هغه پخپل یو سل 25 میلیونه کیلومتر دی. نو په دې اساس سره موږ او تاسو ویلی شو چې د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یو ثانیه کې د 10 کیلومتر په چټکوالي سره ترسره کیږي. همدارنګ درنو خوږو زده کوونکو، دغه پسرلی کې چې کله د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولې کیږي، نو په هغه وخت کې د وري پر لومړي نیټه باندې دغه لمر وړانګې رامنځته کیږي، یعنی څلور فصلونه چې دی په خپل دغه څلور فصلونه چې رامنځته کیږي، چې ته موږ او تاسو چې شوي د ځمکې انتقالي حرکت ویلی شو. پسرلی چې دی په خپل د حمل د میاشتې، یا هم موږ او تاسو د وري میاشتې ته ویلی شو، په خپل د پسرلی د حمل د میاشتې یا هم د وري د میاشتې پر لومړي نیټه باندې رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود لګیږي او همدارنګه د دوبي فصل چې دی په خپل چمرا تاسو د دوبي موسم ورته ویلې سو، چې دغه موسم په خپل د چنګاښ د میاشتې یا هم ورته تاسو د سرطان د میاشتې یا د ونه هم ورته کولای سو، چې د سرطان یا هم د چنګاښ د میاشتې پر لومړي نیټه باندې د دوبي فصل رامنځته کیږي، چې دغه وخت کې د لمر وړانګې د سرطان پر دایره باندې عمود ډول سره ورېږي او د سرطان پر دایره باندې په عمودي شکل سره ځلېږي. او همدارنګه د میزان د پر لومړی نیټه باندې یا هم د تلې پر لومړی نیټه باندې زموږ او ستاسو د منی موسم رامنځته کیږي، چې د منی موسم نه هم ډیره زیاته هوا توده وي او نه هم هوا ډیره زیاته یخ وي، یعنی معتدله هوا وي. په دغه فصل کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي، نو دلته د میزان پر لومړی نیټه باندې د منی موسم رامنځته کیږي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د دلوی په لومړی نیټه باندې چې موږ تاسو د جدي نیټه ورته ویلی سو، په دې په لومړی کې د ژمي فصل رامنځته کیږي یا هم د ژمي موسم رامنځته کیږي، چې په دې برخه کې د لمر وړانګې د جدي پر دایره باندې په عمود شکل سره ورېږي. نو دلته دغه څلور فصلونه رامنځته کیږي، یعنې کله چې دغه فصلونه رامنځته کیږي، دلته دغه د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي. خو یوازې د جدي په میاشت کې د لمر وړانګې چې دی په خپل پر دایره باندې شکل لګیږي، دا په خپل د جدي هم د مرغومی پر لومړی نیټه باندې د ژمي پر فصل باندې د چیش کیږي، د لمر وړانګې پر جدي باندې ورې دیږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو کچیرې د دې توفیرونو ته وګورو، د سرطان او جدي کرښو ترمنځ دغه د لمر وړانګو تاګ او راتګ چې دی په خپل د 12 میاشتو په جریان کې ترسره کیږي، چې د دغو 12 میاشتو په جریان کې موږ تاسو ویلې سو چې په منځني ارتل بلدونو کې څلور فصلونه رامنځته کیږي یا هم څلور موسمونه رامنځته کیږي، چې دغه څلور موسمونه چې دی په خپل یو د پسرلی موسم په نامه سره یادیږي، بل د دوبی موسم په نامه سره یادیږي، بل د منی موسم او بل هم د ژمی موسم په نامه سره یادیږي، چې دا موږ او تاسو په دقیق او روشانه ډول سره لیدلی شو. چې په پسرلی موسم کې هوا ډیره تر او تازه او پاکه او شفاف وي، په هغه وخت کې ګلان غوړيږي او نوی موسم سره هوا تبدیلیږي. همدارنګه د دوبی موسم کې، کله چې د دوبی موسم د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولګیږي، نو په دغه وخت کې د دوبی موسم رامنځته کیږي، چې په دغه وخت کې د چنګاښ میاشت یا هم د سرطان میاشت نه په دغه وخت کې هوا یو ډول ګرمه کیږي، ورو ورو د تودوخې درجه زیاتیږي، نو دته موږ او تاسو د دوبي د موسم سره مخامخ کیږو چې د دوبي موسم په خپله د چنګاښ د لومړۍ پر نیټه باندې رامنځته کیږي. او همدارنګه د مني موسم چې په دغه وخت کې ګلان رژیږي، همدارنګه دا هغه موسم دی کوم کې چې کوم فصلونه کوم شان وي، په هغه کې دغه د مني په موسم کې هوا یو ډول معتدل وي، نه ډیره زیاته یخ وي او نه هم ډیره زیاته ګرمه وي. یعنی په دې وخت کې موږ او تاسو ویلی شو چې په کندهار کې د انار موسم وي یا هم په هر ځای کې د دې موسم په تبدیلېدو سره موږ او تاسو ته څه کیږي معلومیږي. او همدارنګه د جدي میاشتې پر لومړۍ نیټه چې موږ او تاسو د تل نیټه هم ورته ویلی شو، په دغه وخت کې موږ تاسو ژمي موسم رامنځته کیږي چې د ژمي په موسم کې هوا ډیره زیاته یخ وي او د یخ موسم وي. نو دلته موږ او تاسو د دغو موسمونو په تبدیل سره موږ او تاسو په دې سره په واضح ډول سره پوهیږو چې دغه د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. د ځمکې وضعي حرکت موږ په څه سره پوهیدلو؟ د ځمکې وضعي حرکت چې وو هغه خپله د شپې او ورځې راتګو، چې دلته موږ او تاسو پوهیدلو چې ځمکه وضعي حرکت سرته رسي، خو انتقالي حرکت په دې ډول سره دی چې موسم تغیر کوي، یعنی پسرلی، دوبی، منی او ژمی راځي. نو دلته موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې د ځمکې وضعي حرکت د شپې او ورځې تغیر ته ویل کیږي، او د ځمکې انتقالي حرکت چې دی په خپل د موسمونو ترمنځ توپیر دی، یعنی یو ځل پسرلی وي، بیا دوبی وي، بیا منی او بیا ژمی وي. نو دې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. هله منډه درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوسی وو سری او یاسمه اخستی وو سری، اوس هم راځو درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې ته. د لوس په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنو زده کوونکو به همدا پوښتنې په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کوئ، او وروسته به هرې پوښتنې ته په خپل کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لومړنۍ پوښتنه: د ارکتیک دایره د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دوم، د سرطان دایره څه اهمیت لري؟ دریم، د پسرلی اعتدال څه دی؟ او څلورم، د دوبی لمریز انقلاب څه وخت رامنځته کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو په همدغو پوښتنو ته ځواب وایست. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. لمن دې په یو څه پوسی واوسیږي تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، له احترامات مقبول کی قدر منو غل لی زکون کو زبرش نغم فار یوزل به هم تاسو ټول تشرف واسمم د اتم ټولګي جغرافي مزمن درې بلوسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو غل لی زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتن می تر نو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوست درې بلوسته. هله د چیرې تیر ورځې لوستنه وبم په پراو د کی ټول سره زکړی وو او سړي او نو بلوسته امدګي ولري. قدر منو زکون کو زمرسته سو د نن ورځې نو لوست درې بلوسته چې د اروپا د سمندر کې هم بهر په حق له سپوږی کتاب صفاله در لسمینه پیل به تر شلمې سپېپري. همدارنګه قدر منو غل لیست کون کوز مرسته ستدرن رزي د لوس درسي اهداف عبارت دی. لومړی ته اروپا د سمندرګي یعنی بهر په حق له سپوږی، دوه د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سپوږی، دریم د اروپا لوی وچې څنګه اقلیم لري. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو غل لیست کون کو د پراته او جوړ دکټ په هله ما هله د چې د لوس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر منو غل لیست کون کو د لوس د پایل په شبو کې مراو تاسو د اروپا د سمندرګي یا هم بهر په حق لسه په هیږي معلومات لاسته راوړو. دغه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیږي ورسته له آسیا څخه اروپا لوي وچه د چې نن ورځ به مراو تاسو په لوست کې معلومات تر لاسه کړو. قدر منو غل لیست کون کو د اروپا د لوي وچې ډیر لوی سمندرګي شې دي. د مدیترانه سمندرګي دی چې د خپل ځانګړي موقعیت له مال په د درې لوی وچو آسیا، اروپا او افریقا ترمنځ موقعیت لري. یعنی مدیترانه سمندرګي یو له هغو سمندرګي له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ډیر زیات ځانګړي موقعیت لري، چې په دې کې د دریو لوی وچو ترمنځ موقعیت لري، چې د هغو له جملو څخه په خپل آسیا لوی وچه، د اروپا لوی وچه او افریقا لوی وچه چې دوی درو لوی وچو ترمنځ موقعیت لري. ټول کال درنو زده کوونکو د بیړیو چلولو وړ دي او د سویس کانال په کیندلو سره د دې سمندرګي د اتلانتیک سمندر، د هند له سمندر سره نښلوي او د نړۍ د سویس سوداګریزو مالونو ډیره برخه له دې لارې سره لیږدول کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو غل لیست کوونکو د جبل تاریخ لږ وجه ابناوي د مدیترانه سمندرګي د اتلانتیک له سمندر سره نښلوي او یو د بل سره ورته ارتباط ورکوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو د مدیترانۍ سمندرګي غاړې ډېرې وتلې او ننوتلې دي. هنه د دوی غاړې چې دي وتلې او ننوتلې دي، یوې خوا څخه شته ننوتلې دي او له بلې خوا څخه وتلې دي. چې د دې سمندرګي ټول ټاپو ټاپوګان او ټاپو وزمې په بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. یعنې دغه سمندرګي چې دي پر څو بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. ټاپوګانې یا هم کومې ټاپو وزمې چې دي په مختلفو برخو سره تقسیم شوي دي او هر یوې د بېل سمندرګي په نامه سره دي. د دې هر برخه چې ده په مختلف نومونو سره یادول سوی ده. لکه درنوز د کونکو د اندراتیک برخه شده، د ترنین برخه ده، د اژا او د سینور سمندرګي دي چې د دارل دانیل په نامه سره یادیږي. منځنی شکل اوږده ابنه د مدیترانۍ سمندرګي، د مرمرا کوچني سمندرګي او د باسپورس ابنا د مرمر د مرمرا سمندرګي له تور سمندرګي سره نښلوي چې ځانګړي اقتصادي او ستراتیژیک ارزښت لري او دا د اروپا لویې لپاره یو اقتصادي ارزښت لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ که درمونه وګلولی زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو لولو چې د انګلستان او فرانسې د هېوادونو تر منځ د مانشین سمندرګۍ یا هم د انګلیش چینل پروت دی چې د لویدیځ او جنوبي اروپا او د افریقا د لویې وچې تر منځ د وړلو او راوړلو لویه لاره جوړه کړې ده. یعنې هغه سوداګریز مالونه یا هم هغه تولیدات چې هغه صادرات او واردات چې دي د دغو ترمیز لارې برابر کړی ده چې تر څو دغه منشین سمندرګۍ چې دي د لویدیځې او جنوبي اروپا او افریقا د لویې وچې ترمنځ یې د وړلو او راوړلو لویه لاره چمتو کړې ده. دغه منشین د سمندرګۍ په شمال کې درنو زده کوونکو د شمالي سمندرګۍ پروت دی چې د اتلانتیک د سمندر یوه برخه ګڼل کېږي. ژورتیا یې درنو زده کوونکو لږ او د لږ ده، یعنی د دې ژورتیا چې ده چې څومره ژور دي، د دې ژورتیا چې ده په کم اندازه سره ده. مګر د کبانو د ښکار د بیړیو چلولو او د نفتو او طبیعي ګاز د راایستنې لپاره یې ښه چاپریال چمتو کړی دی او په دې چاپریال کې ترې په پرتوګه استفاده کېږي. هم چنان خوږه وګلالي زده کوونکو، د دې تر څنګ بل چې دی د ناروې سرمندرګۍ هم لږ ژورتیا لري. یعنی ژورتیا یې زیاته نه ده، په زیاته کچه سره نه ده، ژورتیا یې لږه ده. خو مګر د کبانو د روزنې لپاره ښه چاپریال چمتو کړی دی او د بلانتیک سمندرګي د سکاندینیویا د چاپو وزمې په ختیځ او جنوب کې موقعیت لري او د بیړیو چلولو وړ دی. یعنې په دې کې بیړۍ د بیړیو څخه مطلب زموږ ستاسو د کښتۍ دي کوم چې په سمندر کې خلک ترې استفاده کوي. د اروپا شمالي سمندرګي لکه د بارنتانس سره لدی چې د شمالي منجمعیت سمندرګي ته نږدې پروت دی، یا هم موقعیت لري. د کال په اوږدو کې کنګل وي، یعنی یخ وي، یخ شکل لري. خو د ګلف ستریم د تود بهیر له عمله څخه دغه کوم تودوالي بهیر چې ورباندې راځي له دې عمل څخه د بیړیو چړولو وړ دی. په ناروې کې درنو زده کوونکو د تندرهیم دی او برګین دی بندرونه دی چې او د دې تر څنګ د روسیې ارخانګنستک بندر دی چې په دې حوزه کې یوازې د بیړیو چلولو بندر دی او دغه د یادولو وړ دی ځکه چې دا په دغه برخه کې له مهمو بندرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. ترنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د بهیرو یا هم سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړل. لومړی موږ او تاسو خلیج پیژنو چې خلیج څه ته وایي. په تیر لوست کې موږ او تاسو جهیلونه وپیژندل، په دې لوست کې به موږ او تاسو خلیج وپیژنو. خو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کېږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچه اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. خو برعلاوه خلیج به هغه ولاړ اوبو ته ویل کېږي چې دروي خواو ته وچه اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کېږي. نو ویلی سو چې د اروپا د لویې وچې ځانګړي موقعیت لرلو سره چې اروپا ځانګړي موقعیت لري، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او د مدیترانی سمندرګي ترمنځ د ترپوزمې په بڼه د بلانتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې ډېر خلیجونه ترمنځ راتګ سبب شوی دی او په دغه لویې وچې کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي چې خلیج موږ تاسو وپیژندی چې دریو خواو ته یې وچې اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کېږي. خوشاو که درمون زده کوونکو، لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي، ځکه له همدې لارې بیړۍ چلولو ساحلو ته نږدې کېږي او له سمندري قوې سپو څخه ژغورل کېږي چې دغه برخه کې ډېر زیات مهم ارزښت لري.
د بار وړلو او خالي کولو لپاره پر وخت لري او په لنګر اچولو کې اسانتیاوي رامنځته کوي. یعنی کله چې کوم سوداګر ان چې دي کوم صادرات او واردات چې دي د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالوي، له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالوي، نو دغه خلیجونه د ښه کوالټي لري او په دغه کې د ښه اسانتیا برابر کړی د دې کولای شي چې بار په اسانتیا سره خالي کړي او همچنان بیرته دغه کوم بار چې دي په دغه کښتۍ کې ځدی بیرته په اسانۍ سره اشولای شي. هغه ساحلي هیوادونه چې د ډول شرایط ولري درنو زده کوونکو په دبي توګه له اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی دوی دې ته مجبور نه دي چې دوی نور بندرونه جوړ کړي، ځکه دوی خپل ځان ته بندرونه لري. خو هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول خلیجونو ښه شرایط نه لري د بندر جوړونې لپاره ډیر لګښتونو ته اړتیا لري او دوی مجبور مکلف دي تر څو لګښت وکړي او دا ډول بندرونه جوړ کړي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو د اروپا د صنعتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوال اوبو ته لاسرسی او د بیړۍ چلولو بې شمېره خلیجونو موجودیت دی. یعنی په اروپا لوی وچ کې کوم صنعتي پرمختګ چې راغلی دی د دې یوازنی یو علت چې دی هغه دا دی چې دی زیات شمېر خلیجونه لري او دی اوبو ته لاسرسی لري. په همدې عمل څخه د اروپا لوی وچ د صنعتي هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې په دې برخه کې ستر پرمختګ کړی دی. له هغې لارې کولای شي چې له سلو څخه زیاتې ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. یعنی د خلیجونو لار څخه دی کولای شي چې له سلو څخه زیات شمېر هیوادونو نور سره اړیکه ټینګ کړي، د هغوی سره ارتباط ولري. کوچني خلیجونه هم ډیر خوراکي مواد او لوژو ژور او نسبتا آرام اوبو په درلودلو سره د سمندر ډول ډول ژوو د روزنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او په دې کې بیلابیل حیوانات روزل کیږي. له همدې کبله څخه درنو زده کوونکو د خلیجونو د کبانو د ښکار او تر اوبو لاندې د ځمکې یا هم د کاني زیرمو د پلټون لپاره په ځانګړي ډول د نیپټاو وی ګازونو له پلو ډیر زیات ارزښت لري، خو د لوی بیړۍ د چلونې لپاره ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي، ځکه دوی ساحه چې ده کمه ده. نو خو ژوګل دې ځکه تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د خلیجونو د په حق معلومات لاس تر وړل وسم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د اقلیم په حق معلومات لاس تر وړل. خو ژو کډر مون زده کوونکو د اروپا لوی وچې اقلیم په څو علتونو د هغې وچې په پرتله چې په ورته جغرافي ارزل بلدونو کې موقعیت لري معتدل دي. یعنی په دغه اروپا لوی وچې کوم اقلیم چې دي زیات شمېر علتونو په پرتله چې نور هیوادونه هم په دغه لوی وچې کې موقعیت لري د هغو نورو ټول جغرافي ارزل بلدونو د موقعیت په پرتله سره د دې اقلیم چې دي معتدل دي، یعنی نه هم یخ دي او نه هم ګرم دي. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو وچ او تاوده به بارانونه او په ختیځه برخه کې زیات تیز بارانونه نه پکښې لیدل کیږي، یعنی زیاته کچه سره اورښت نه پکښې لیدل کیږي. دغه اورښت چې په معتدله بڼه سره وي د اروپا د لوی وچې په معتدله سیمه کې موقعیت لري، چې مخکې هم ورته تاسو ول چې معتدله سیمه څخه هم دومره ستاسو مطلب چې شي چې نه ګرمې وي او نه هم یخ وي. نو اروپا لوی وچې یا هم د اروپا برازیم چې دی په خپل په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. یعنی زیاته برخه شه ده په خپل په معتدله سیمه کې ده، خو لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې درې لوی خواوو، یعنی شمال، جنوب او لویدیځ خواوو اوبو چاپیر شوی ده. یعنی د درې خواوو څخه دغه لوی وچه په اوبو نمبر شاخه سره راچپیر شوی ده، خو یو خوا چې ده پر وچ پر مربوط ده. لدی عمل څخه درنو زده کوونکو ټول اروپا د پر مربوطي یا هم لندبلی هوا څخه اغیزمنه کیږي. دا چې د دې درې خواوې چې دي اوبونه ولیدي، نو هم دا لامل ګرځېدلې دي درنو زده کوونکو چې دغه لوی وچه د لندبلی هوا لرونکي لوی وچه له جملو څخه شمېر کیږي. د اروپا لوی وچه غرونه دومره لوړ نه دي چې موږ تاسو وایو چې د دې غرونه زیات شمېر لوړ دي، چې د اروپا د نننې برخې ته د اطلس سمندر او د مدیترانه سمندرګي د لندبل د ننوتلو خاند وګرځي. نو دغه غرونه نس کول چې د دې د خاند لامل سي. څلورم علت چې د درنو زده کوونکو د ګلف ستریم یا هم د سمندري تود او اوبو بهیر د اشتوال دي چې د اروپا له لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدیر کېدو سبب کیږي. او د اروپا لوی وچې اقلیم په عمومي توګه سره درنو زده کوونکو پر څلور لوی اقلیمي سیمو باندې ویشل شوی دي چې نن ورځ به موږ تاسو هر برخه ولول، چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو لومړنی چې دي جنوبي مدیترانه سیمې دي، او دویم هم درنو زده کوونکو هغه د اتلانتیک سمندرګي ګاونډي سیمې دي چې دغه سیمې په خپل د انګلستان او ایرلین هیوادونو په کې شامل دي او د انترالټیک سمندرګي په سیمه کې هم شهرت لري. د دې سیمو هوا په ژمي او اوړي کې معتدله او ملایمه ده. څرنګه چې نوموړي سیمې د انترالټیک سمندر د بادونو او د وړلو په پرتله دي، نو ډېر لمدبل لري او د اروپا ډېر برنې سیمه ګڼل کیږي، ځکه په نورو ټولو موسمونو کې په ځانګړي ډول په ژمي کې ډېر بارانونه پکښې اوري او د کال په زیات وختونو پکښې کې ورځې لړۍ موجودې وي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دریم چې دي په خپله مرکزی وچی همبری برخه ده او سلان په خپل شمالي قطبي برخه دي، چې دا د اروپا د لوی وچی د اقلیمونو څخه بحث کوي. هم چې نن درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې د دې په باره کې مکمل معلومات ولولئ. درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ مدیترانه اروپا چې د سیمې د سړو او تودو بادونو پر لور باندې پرتې دي، چې په اوړي کې تاوده او وچ بادونه لري چې د افریقا د لوی وچې صحرایي لوري رالګیږي، او اوبه په ژمي کې ساړه بادونه چې د الپ غرونو له خوا څخه رالګیږي دا سیمې اغېزمنې کوي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست تر دې ځای پورې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې پوښتنو برخه ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوي او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اروپا د لوی وچې په شمال کې کوم سمندرګۍ پروت دی؟ نوم یې ولیکئ. دویم سوال درنو زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې د جنوبي لویو خلیجونو نمونه واخلئ، یعنې اروپا لوی وچې کې جنوبي کوم خلیجونه موجود دي. دریم سوال درنو زده کوونکو، کوم خلیجونه په طبیعي توګه بندري تاسیساتو جوړونې ته برابر دي او ولې؟ نو تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغو درست پرونو ته ځوابونه ورکوئ. نور نو ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو، د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهی له احترامات مقبول کی قدر منو غللی سکون کو زای برشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرقاس پایما دنه هم ټول کی جغرافیه مزمن درې بلوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو غللی سکون کو براتره غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم پتن می درنو سکون کو داسې مر تاسو دنه هم ټول کی جغرافیه مزمن درې بلوسته نو هله د چې تاسو ټول قدر من سکون کی خپل زنا سر خپل کتاب کتابچو قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزارن سره نوٹ کړئ. خوشو ګلالی زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په لومړني فصل کې د خلیجونو په حق لدی. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د افریقا د لوی وچې د کانګو حوزې په حق له د نایجر سیند، د زمبې سیند، د سنګال سیند او هم چې نن د دې تر څنګ موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د جهیلونو او سمندرګیو په حق له معلومات ولوستل، نن ورځ به موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګلالی زده کوونکو، د پراته توجه او دقت په هیله یم هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو وګللی زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، زموږ ستاسو د نن ورځې نوي لوست د خلیجونو په حق دی، یعنی د افریقا د لوی وچې د خلیجونو په حق لپاره موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو د خلیج له کلمې سره آشنا کیږو. لکه څرنګه چې په تیر ټولګي کې هم له دې کلمې سره آشنا شوي، خو یو ځل بیا هم خلیج په صحیح او درست ډول سره پیژنو. خوشو قدر منو زده کوونکو، همیشه دا یو خبر په یاد ساتئ چې خلیج هغه ولاړو اوبو ته ویل کیږي چې دریو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي، دې ته خلیج ویل کیږي. یعنی درې خوا یې باید وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه، دې ته خلیج ویل کیږي. موږ او تاسو په تیر ټولګي کې هم چنان په تیر لوست کې موږ او تاسو د جهیل په حق ولوستل چې جهیل هغه ولاړو اوبو ته ویل کیدل چې څلورو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه، یعنی د څلورو خواو څخه باید چاپېره وچې اوسیږي او بیا وروسته په مینس کې باید چې شو اوسیږي او به اوسیږي، د ته جهیل ویل کیږي. نو د خلیج او د جهیل ترمنځ یوازنی تفاوت چې دی همدا دی، د جهیل څلورو خواو ته وچی وي خو د خلیج به درې خواو ته وچی وي. نو راځو قدر منو زده کوونکو ولولو چې افریقا لوی وچه څومره خلیجونه لري او څومره د خلیجونو څخه ډکه لوی وچه ده. خوشو قدر منو زده کوونکو، د افریقا زیات شمیر غاړي چې دی وتلي دي، نو وتلي او نه وتلي برخې لري. نو په همدې خاطر سره افریقا لوی وچه په خپل ځان کې زیات شمیر خلیجونه نه لري. د افریقا د لوی وچې خلیجونه چې دي په کومه اندازه سره دي چې د هغو له اندازو له جملو څخه لومړنی خلیج چې په افریقا لوی وچه کې موجود دی، هغه د اران خلیج دی چې دا خلیج دی د دغې لوی وچې په شمالي ختیځ کې د اسیا د لوی وچې په یوه برخه ګڼل کیږي چې د اسیا د لوی وچې سره موقعیت لري. دویم خلیج یې په خپله د فول خلیج دی، دریم خلیج یې د سویس خلیج دی، د سولیم خلیج دی، بمبا خلیج دی، سیدرا خلیج دی، کپس خلیج دی، تونس خلیج دی، او همچنان د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې د شمالي خلیجونه هم عبارت دي، له ګینی خلیج څخه، د ولویس خلیج څخه، د لودریستس خلیج څخه، او د سنتا او هالند خلیجونو څخه عبارت دي، کوم چې د افریقا د لویې وچې په اقتصادي جغرافیه کې لستر او اهمیت لرونکو خلیجونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ترې ستر استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د سترو او مشهورو خلیجونو د په هکله معلومات ولوستل، او همچنان په دې باندې پوه شولو چې افریقا لویه وچه په غاړو کې د وتلو او نړیوالو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمېر خلیجونه نه لري، چې ځینې شمېر خلیجونو نمونه موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. اوس هم د لوست دې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د اقلیم اړوند بحث ولو. خوشو که در منزکون که افریقا لوی وچه یو ده هاگو لوی وچه لجم رو سخش مرل کیری چی ده خپل موقعیت له سبب سخه کم موقعیت کم جغرافیی موقعیت چی ده لری پا خپل زن کی ده زمکی پرکوری بانی چی کم موقعیت ده لری ده افریقا لوی وچه ده نری درو طولو تو دو لوی وچه لجم رو سخش مرل کیری، یعنی یه وزنی هاگ لوی وچه ده چی زیاد برخه ده المر دولانگو پا وسط سره محصره شویده. زکه ده لوی وچه چی ده استیوا کښې ته ډېره زیاته نږدې ده، او استوا کښه خو موږ او تاسو په اووم ټولګي کې لوستلي وه چې د استوا پر کښه باندې چې کوم هېوادونه چې استوا کښې ته نږدې اوسېږي د هغو هېوادونو باندې د لمر وړانګې په مستقیم ډول سره اغیزه کوي، او هغه هېوادونو هوا یا هم آب و هوا چې ده د هغوی اقلیم چې دی ډېر زیات ګرم دی. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د استوایي سیمو کې موقعیت لري، او د دې سیمې اقلیم ډېر تود او سوځونکی دی، او د افریقا لویه وچه کې زیات شمېر وچې دښتونه سته چې دغه دښتونه د دې لامل ګرځېدلی دی چې په دغو سیمو کې یې زیاته تودوخه رامنځته کړې ده، ځکه دغه سیمه چې ده یا هم دغه لویه وچه چې ده د استوا د کښې سره نږدې موقعیت لري. نو موږ ویلی سو چې استوا لویه وچه د افریقا لویه وچه چې ده هغه په خپله یو له تودو او ګرمو اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو قدر منزکون که افریقا لویه وچه په خپل ځان کې مختلفې اقلیمي سیمې لري چې هر اقلیمي سیمه به یې نن ورځ موږ او تاسو په لوست کې وپېژنو. افریقا لویه وچه په خپل اقلیمي پلو څخه پر څو مختلفو برخو باندې ویشل شوې ده چې لومړنۍ برخه یې په خپله استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم دی، یعنې د استوا کښې ته چې نږدې کوم ځنګلونه دي د هغو اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي درنو زده کوونکو همیشه ډېر تود او باراني آب و هوا او اقلیم لري، ځکه په دغو سیمو کې چې دی د استوا کښې ته نږدې دي، نو له همدې عمله څخه په دوی کې هوا هم ډېره زیاته ګرمه وي، او باراني سیمې دي چې آب و هوا یې له زیاتې تودوخې درجې سره مخامخ ده. دویم هم د سوانا د استوایا لاندې ساحه یا هم اقلیم دی، کوم چې دغه ساحه د استوایي ځنګلونو د شمال او سویل ساحه سره موقعیت لري. دغه په سویل کې تر زمبیا او په شمال کې بیا در مرکزی افریقا، نایجیریا او د مالی سویل په برخه کې په خپل ځان کې نیولې دي، او د دغو سیمو اقلیم چې دی نسبتا استوایي ځنګلونو د سیمې اقلیم ته لږ څه نرم دی. همچنان که درمونه وګللی زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې درېیم اقلیمي سیمې چې دي هغه په خپله د ستپ د ساحې اقلیمي سیمې دي. دغه سیمې چې دي اقلیم په دغو سیمو کې د افریقا په شمال کې د پټي په څېر د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته غځېدلی دي، او د دغو سیمو اقلیم چې دي درنو زده کوونکو عموما مالداري او کرنې ته همچنان سرځایونو ته برابر دي. په دغه سیمې چې دي د استوا لاندې سیمو سره موقعیت لري چې د ستپ د سیمې نسبتا معتدل تود او باراني هوا لري، یعنی دغه سیمې چې دي نسبتا استوایي اقلیم لرونکو سیمو ته چې دي معتدله هوا لري، یعنی د هغو په څېر زیاته ګرمه هوا نه ده. په دغه سیمو هوا چې دی یو څه نسبتا هغوی ته لږ څه معتدله ده، هوا یې ډېره زیاته ګرمه نه ده، او همچنان د دې تر څنګ دغه سیمې چې دي باراني اورښت لرونکي آب و هوا یا هم اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي.
د دې ترڅنګ درنو قدر منځ کوونکو تلرم اقلیم چې دی هغه په خپل د افریقا د لوی وچی د صحرایي اقلیم په نامه سره یادیږي چې دغه اقلیم لنه مسخه مانمیږي چې دغه اقلیم د افریقا د برازیل په شمال کې ډیره پراخه لوی وچی نیولې ده چې ټوله لوی صحرا پکې شاملېږي یعنی په نړۍ کې تر ټولو لوی صحرا چې دا هغه هم دغه د افریقا د لوی وچی د صحرایي سیمو اقلیم لرونکي سیمه ده کوم چې په دغه سیمو کې د دغې سیمې اقلیم چې دی ډېر زیات وچ او صحرایي اقلیم دی او اورښت په دې سیمو کې یعنی باران واورې او داسې نور اورښت دی دا په دغو سیمو کې په کمه اندازه سر دی په زیاته کچه سره نه دی نو دغه سیمو ته موږ او تاسو د صحرایي سیمو اقلیم ویلی سو چې د لویې وچې کې صحرایي چې ډېره زیاته سیمه چې راځي هغه په خپله د سودان او مصر څخه پیل بیا تر موریتانیا تر اخیره پورې برخې نیولې دي چې دا د نړۍ تر ټولو لویو صحرایي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې لومړنۍ برخه یې هم په لومړنۍ درجه کې راځي هم چې نن درنو قدر منځ کوونکو پنځم مدیترانایی سیمی اقلیم دی چې دا هم موږ تاسو په تیر ټولګي کې لوستلی و چې مدیترانایی اقلیم هغه اقلیم ته ویل کیږي کوم چې د سرطان او جدې پرکاشه باندې دوه ځلې د لمر وړانګې چش کیږي واردېږي نو موږ ویلی سو چې مدیترانایی اقلیم په افریقا لویه وچې په شمالي ساحلي غاړو کې د شمالي کومې ساحلي غاړې چې دي دغه په مدیترانایی اقلیم کې شامل دي همچندان د دې ترڅنګ د اسکندریا څخه مارکیش سواحل پوری دغه کومي سیمې چې دي دغه زول شي ودی او د دې سیمو پیداوار اچ دي انګور نارنج غنی او داسې نور دي چې دغه سیمې چې دي سم اقلیم دي یعنی د دغه سیمو اقلیم چې دي تو دي خو بیا هم په دغه سیمو کې رنگارنګ میوه او رنگارنګ د نباتات رشنه کیږي چې د هغول مشهور نباتات له جملو څخه چې په دغه موسم کې موږ تاسو ترلاسه کوو هغه په خپل د سترس د کورونی میوې دي لکه غنی دي نارنج دي مالټه د لیمو دي سنترا د خرما او غنی شي به دي همچنه خو د افریقا په لوی وچ کې به جنوبي افریقا کې به مدیترانه اقلیم د هغې د سویل ختیځ برخې په نظر کې نیولې دي چې د لوتسرا کوچنی هیواد او سویلی افریقا جنوب ختیځ برخې پکې شامل دي سربیره پر دې باندې درنوز د کونکو د جنوبي افریقا د هیواد پلازمینه او مهم بندر کیپ ټاون هم مدیترانه اقلیم له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ستر اهمیت لرونکي دي نو درنو قدر منځ کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو همچنان د ترڅنګ د اقلیم او اقلیمي سیمو په حق له معلومات ولوستله اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر زو چې په دې برخه کې موږ تاسو په لنډ ډول سره د افریقا د لوی وچې په حق له چین ورځ موږ کوم معلومات مستلې و هغه به په لنډ ډول سره بیان کوم لومړنی موږ تاسو هدف لچې څه وو لومړی موږ تاسو هدف د دې څه وو چې د افریقا لوی وچې څومره خلیجونه لري او څه ډول سیمو له جملو څخه ده چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په غاړه کې د وتلو او ننوتلو برخو د نشټوالي له امله څخه زیات شمېر خلیجونه پکې کې نشته د افریقا د لوی وچې مهم خلیجونه چې وه هغه په خپل د عدن خلیج وو د فول خلیج وو د سویس خلیج وو د افریقا شمالي خلیجونه چې بیا په خپل عبارت وو د سولم خلیجونه څخه وو بمبا خلیجونه څخه وو سیدرا خلیجونه وو کاپس خلیجونه و او همچنان د تونس خلیج دی چې دا د افریقا په شمال کې موقعیت لري او مدیترانه سمندرګي ته نږدې دی همچنان بل برخه چې و موږ تاسو د افریقا د اقلیم په حق له ولوستله دا چې موږ تاسو ټول و په هیدلو افریقا له یو چې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې د استوا کښې ته نږدې موقعیت لري او له همدې امله څخه افریقا له یو چې یو له تود اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي او همچنان موږ تاسو مختلف اقلیمي سیمې ولوستلې چې د هغو له جملو څخه یو په خپل د افریقا د لوی وچې لرنی اقلیمي سیمه چې هغه په خپل استوایی ځنګلونه د سیمې اقلیم وو دویم د سوانا د استوا لاندې صحي اقلیم وو دریم د سپ د صحي اقلیم وو څلرم صحرایي سیمې اقلیم وو پنځم مدیترانایي سیمې اقلیم وو چې دا یې له مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کیده نو هله لرم چې تاسو درنو او قدرمنځ د کوونکو یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي او یو څه پوسی اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر زو چې په دې برخه کې به موږ تاسو ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې په اړه بحث وکړو
خوشحال قدر من زکون کو ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې ده دوه مهم سوالونه دي چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق سبا په خپلو کتابچو کې ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا لویه وچه په کومو اقلیمي سیمو ویشل شوې ده؟ یعنې د افریقا د لویې وچې کومې اقلیمي سیمې باندې ویشل شوې ده، د هغو نومونه واخلئ چې اوس یو ګړی مخکې مو تاسو یې یادونه وکړه. دویم سوال قدر من زده کوونکو، صحرایي اقلیم تشریح کړئ. یعنې د صحرایي اقلیم څخه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ نورو درنو قدر من زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه پوه شوي واوسیږي. تر بل داسې درس پرې په لوی څښتن تعالی مو سپارم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مقبول کی قدر مون اوګللې زكون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول درنه زده کوم په د زړه کومې شرغلاس په ما لسم ټولګي جغرافي مزمن دوه دریم لوسته. هر د چتا څو کتر منو ګللې څوک کې براتره وګورو صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتن می درنو د کون کو د سیس مرو تاسو د نن ورځې لوست ریم لوست نو هله د چي د لوست فایل په شی بو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او قلم نه ولري تر څو وکاله سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنا سره نوٹ کړئ. قدر منو ګللې د کون کو زمرو تاسو د نن ورځې دریم لوست موضوع د افغانستان د اقلیم اړوند او هم چنان د تودوخي اړوند نو هله د چي تاسو ټول قدر منو ګللې د کون کې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونه وړ دی ویډرونو د کون کو زمرو تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له دروښتمي صفې نه پیل به تر دې شي صفې پر دی نو هله د چي تاسو ټول قدر منو زده کون کې له خپل زنا سره خپل کتابونه ولري او وکول سي چې خپل لوست د کتاب روي څخه ولولي. خوشحال لریز د کون کو د لوست پیل په شبو کې لمړی مجاب تاسو را ګرځو د افغانستان د اقلیم اړوند بحث ول. لکه څنګه چې موږ تاسو په هیڅ روز مشګران هیوال افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه دی کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او افغانستان یو د کود 15000 کیلومتر مربع مساحت لري. نو موږ تاسو ویل سو چې د افغانستان اقلیمي سیمې چې دي د مر د وړاندو د زویلو له طرفه څخه په مختلفو برخو باندې ویشل شوی دي او په هر موسم کې مختلف ډوله هوا لري چې کچېره موږ تاسو سیاري شکل ته متوجه اوسېږو یا هم د افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو نو افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه دي چې شاوخوا چارچاپېره د وچ په واسطه سره راچاپېره شوی دي او وچ اقلیم لرونکي هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې د لمر د وړانګو زاویه په افغانستان کې د لمر وړانګي په بیلابیلو موسمونو کې په بیلابیلو زاویو ور باندې لګیږي. دا هر موسم کې دغه د وړانګو زاویې چې په بیلابیل درجو کې د افغانستان پر خاور باندې واردېږي چې د چنګاښ د میاشتې په لومړۍ نیټه کې هوا ډېره زیاته توده وي چې موږ او تاسو د چنګاښ میاشتې د دوبي لومړنۍ میاشته ویل کېږي چې د دوبي موسم د چنګاښ میاشتې کې پیل کېږي او هوا په هغه وخت کې ډېره زیاته توده او ګرمه وي. د اوړي په موسم کې بیا چې د میاشتې او تلې مشه دی هوا پکښ کې متدلې وي چې موږ تاسو منی موسم مرتوایو او د هغه څخه ورسته بل چې دی هغه په خپل ژمنۍ موسم دی چې د ژمي په موسم کې هوا لسته یخ وي خو د پسرلی په موسم کې هوا ډیره شایسته او نرم هوايي. نو لدې عمل څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مختلف ډوله اقلیمي سیمې موجود دي چې د دغه بل لامل چې دی چې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغیز لري هغه په خپل د ارض البلدونو دایری دي لکه څنګه چې افغانستان د شمالي نیوش درجو او دیشو درجو او اته دیشو درجو تر څنګ د یو دیشو درجو ارض البلدونو ترمیز موقعیت لري. نو کله چې د لمر وړانګې د استوا پر کاشه باندې په عمومي او دي توګه باندې ولګیږي نو د افغانستان په سویل کې د لمر وړانګې د 70 درجو او دیشو د کیکو په جریان کې په شمال کې د یو 50 درجو او د نیوش درجو د دیکو په میلان باندې سر لګیږي چې دلته د افغانستان د هوا د حرارت درجه زیاتیږي. او د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو د لوړ او ټیټ فشار یو بل لامل چې دی هغه په خپل لوړ او ټیټ فشار دی چې د ویسمې پر جوی اقلیم حالت باندې ستره اغیزه لوبوي چې موږ تاسو ویل سو کله چې د اسلین د چاپو په خوا کې ټیټ فشار رامنځته شي نو لندبل لرونکي هوا ټاکلې کتله لویدیز او شمال لویدیز څخه افغانستان ته ننوځي نو دلته چې دغه قله هوا داخل سپل پر دې باندې چې کله دغه د لمر وړانګې د وارد سپل ټیټ فشار ور
باندې رمیس سونو دلته دغه هوا چې دغه د هوایي کتله چې د افغانستان ته ننوځي او د واوري او ورښت لامل ګرځي. یا هم د سایبریال ورډ فشار شری په ژمي کې د واوري د ورېدو لامل ګرځي او د هندوکش د غرونو لړۍ په واوري باندې پټیږي او ورسته په کنګل شکل باندې تبدیلیږي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د هوایي مرتبې او لندبل کتلی چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې چې پسرلی منی دوبی او ژمی دی په دغو موسمونو کې په بیلابیلو لورو سره افغانستان ته داخلیږي او دا هم د هیواد پر اقلیم باندې ستره اغیزه لري او بیلابیل اورښتونه پکښې کې رامنځته کیږي چې د هغو له جملو څخه واورې بارانونه موجود دي. لوړی سطحي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دی پر دغو لوړو سطحو کې زموږ د هیواد پر اقلیم باندې یو بل اغیزمن لرونکی لامل دی چې نه افغانستان یو غرنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو ځکه لوړی غرنی سیمې لري چې لوړی واورې لرونکو سیمو په نامه سره یادیږي او دغه په هغه لوړو سیمو کې همیشه هوا ډېره زیاته سړه وي او سوړ اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. له بلې خوا څخه بیا ټیټې پرتې سیمې چې دي یو سطح د هوا لري ځکه مرد تودوخی حرارت درجه پښتکې زیاته وي خو د غرونو لړۍ چې لوري چې ویدي هغه د هیواد پر اقلیم باندې مهمه اغیزه لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرې کیږي کوم چې سوړ اقلیم لري او هوایی طوفانونه یو بل لامل دی چې په دې وختونو کې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغیزه کوي او د هغه د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرې کیږي. هم چې نن درنو ځکونکو تر دې دم پر موږ تاسو د افغانستان د اقلیمي سیمو په حق معلومات په بستل چې مختلف اقلیمي سیمو مو پیژندل چې هغه سیمې چې لوړې وي هغه غرنۍ سیمې دي او لوړې سکې لري نو سوړ اقلیم لري او هغه سیمې چې چټې دي هغه سیمې چې دي دشت او زهرګان او بدیه وي دي چې هغه کې اقلیم همیشه تود وي او د هر موسم په تبدیل او تغیر سره د هوا کې تغیرات راځي چې پسرلی منی دوبی او ژمی دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو د دې په حق معلومات لاسته راوړل وسم د لوس راتلونکي برخه تر زو چې په دې برخه کې موږ تاسو به د افغانستان د تودوخي یا هم د حرارت درجه اړوند بحث ولرو چې موږ تاسو به ولولو چې په افغانستان کې د تودوخي د حرارت درجه تر کومه کچه پرې ده. خو جو ګلالي زده کوونکو لمر د رڼا او انرژي او د تودوخي یو لوی منبع یا هم سرچینه ده چې خالق تعالی په اراده سره مېستره غلې ده، یعنی د الله تعالی جل جلاله په خلقت کې د تلا په خپل کائنات کې دغه انرژي یا هم دغه سرچینه د تودوخه کومه سرچینه چې دغه رڼا یا هم انرژي رامنځته کړي ده. کچیر موږ تاسو د لمر زلاند شکل ته وګورو د لیر څخه موږ تاسو ته د ډیش کلی او تود من میږي. خو کله چې کچیر موږ تاسو د جوړښت ته وګورو لمر چې دی د ځمکه په پرتله باندې سو زره زله غټ دی یا هم په میلیاردونو زله غټ دی، یعنی کچیر موږ تاسو عمومي وایو د سترپوهانو له نظر څخه د لمر جوړښت دی د ځمکه په مقابل کې ځمکه د لمر په مقابل کې د یو کوچنی ټکی په اندازه سره ده، یعنی د لمر غټوالی دومره غټ دی دومره غټ دی چې حتی ځمکه د لمر په وړاندې باندې د یو کوچنی ټکی په اندازه سره ده. نو الله تعالی دغه الهی نعمت موږ تاسو د ټولو په برخه کړی دی او تودوخه دغه لمر له کبل څخه رامنځته کړی دی چې مختلف انرژي په کړی کې موجود دي. د دې تر څنګ رڼا او روشنایي هم د لمر د تودوخي له امله څخه رامنځته کیږي. موږ ویلی سو چې تودوخه په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په مختلفو شکلونو سره ده، خو تودوخه چې د هیواد او سیمې په کولاده انصر دي د ځمکې یو طبيعي ځانګړتیا ده چې د لمر د وړانګو تر پرېوتلو له امله څخه رامنځته کیږي او د تودوخي معنی ورکوي کوم چې د حرارت د ساتګري درجه ورسته بلې پورته کیږي. نو موږ ویلی سو چې موږ چیرې موږ تاسو په غوړ سره متوجه اوسېږو نور جوړي انصر د وخت په ترس کې د بلواردي د کال د موسمونو او ورزل بلردونو د دایرو له مخې څخه د ډیرو بدلونونو سره مخامخ کیږي چې په افغانستان کې د شمالي ارزل بلردونو د 90 درجه او د 100 درجه او اته دیش درجه او یو دیش د کیکو ترمنس پراته دي، یعنی د 90 درجه څخه پیل به تر اته دیش د کیکو پوري یو ارزل بلد او همچنان اته دیش د درجه څخه پیل به تر یو دیش د کیکو پوري بل ارزل بلد موقعیت لري. کچيري مور افتاسو د افغانستان په سویل کې د لمر رنگ او میلان یا هم هغه میلان چې پر لمر رنگ او وری دی وی د شپته درجه او دیش درجه د کیو سی جی دیش د کیو سی نو په شمال کې یې اصغری میلان یو 15 درجه ته رسیږي او چې یو 15 درجه او نیوشت د کوټه رسیږي چې دغه موضوع بیا بیرته په خپل ځان باندې د یوې سیمې د اقلیمي وضعیت په ټاکلو او تثبیت کولو کې ستره اغیزه لري، او موږ او تاسو کولی شو چې هغه اقلیمي او همچنان د هغه د سیمې د اقلیم آب و هوا او همچنان د دې ترڅنګ د هغه د حرارت درجې په هکله معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه افغانستان د غرنیو هیوادونو له ډلو څخه شمېرل کیږي چې ډېر لوړې لري. له همدې کبله څخه د تودوخې بدلون د سیمو د لوړو لوړوالي له مخې څخه د دغه هیواد په جوي وضعیت باندې او همچنان د نورو پکتورونو په پرتله باندې زیات اغیزمن دي، چې په غرنیو سیمو کې تودوخه له لوړې سره سرچپه رابطه او اړیکه لري، چې د دې معنا دا ده چې څومره چې موږ پورته ځو هغومره تودوخه کمیږي خو اورښت زیاتیږي. یعنی هر څومره چې موږ او تاسو لوړو جګو سیمو ته ځو هغومره تودوخه کمیږي او اورښت پکې زیاتیږي. لکه مکه چې موږ او تاسو ولوستل په چټر سیمو کې د تودوخه درجه زیاته وي، خو په لوړو سیمو کې د تودوخه درجه کمه وي او په هغه کې اورښت په زیاته کچه سره وي، او د غرونو په سږو کې کنګل واوري هم موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د تودوخه په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د هیواد په ځینو سیمو کې د تودوخه لوړه او ټیټه درجې په هکله معلومات ولرو. چې جدول کې موږ او تاسو ته په کتاب کې یو جدول لا کړی دی، چې په دغه جدول کې موږ او تاسو کولی شو د افغانستان د ځینو سیمو د تودوخه او لوړ او ټیټ فشار په هکله معلومات لاسته راوړل. جدول ته متوجه اوسئ درنو زده کوونکو، په دې جدول کې موږ او تاسو ته شمیره راکړی ده، او هم چنان د دې ترڅنګ موږ او تاسو ته ځای یا هم سیمه د سمندر لکه چې څخه لوړوالی د تودوخه درجه او لږ تودوخه دی موږ او تاسو ته په نښه کړی دي. چې لومړی شمالي سالنګ دی، چې شمالي سالنګ په خپل د 3350 متره د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري، چې د تودوخه درجه یې 13.4 درجه سانتیګراید ته رسیږي، او لږ تودوخه درجه یې 1.1 سانتیګراید درجه ته رسیږي. دویمه سیمه چې د درنو زده کوونکو د کابل هوایی ډګر دی، چې د سمندر د کچې څخه لوړوالی 303 متره دی، او ډیره تودوخه درجه یې چې د ډیره تودوخه چې ده په هغه په خپل 15.1 د سانتیګریډ درجه ده، او لږ تودوخه چې ده د 8 سانتیګریډ درجه ته رسیږي. دریمه سیمه چې ده د شبرغان سیمه ده، چې هغه په خپل 316 متره د سمندر له سطحې څخه لوړوالی لري، او هم چې نن دغه چې ده د 3.8 سانتیګریډ ډیره تودوخه درجه پکې موجوده ده، خو لږ تودوخه یې د 18.8 سانتیګریډ درجه کې موقعیت لري. هم چې نن درنو زده کوونکو، له بلې خوا څخه کچیر مرتاسو د افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه او سیرو، نو افغانستان یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې د لسلورو خواو څخه وچی رانغار کړی دی، او له همدې کبله څخه وچ اقلیم لرونکو سیمو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې وچ اقلیم لري. نو دا هم باید مرستاسو په یاد وسیږي چې د زیاتو غرونو د شتوالي له کبله څخه پکښ کې د شپې او ورځې او میاشتو او کلونو ترمنځ د تودوخي توپیر زیاتی پکښ کې، ځکه دا افغانستان چې دی یو غرنی هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر غرونه پکښ موجود دي. چې مرستاسو په اته اووم ټولګي کې د افغانستان د غرونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل، چې په دې خاطر سره د تودوخه دغه توپیر دی وی سیمي د وچ اقلیم ځانګړتیا ده. نو لدې کوله څخه له همدې عمل څخه یې په ژمي کې هوا سړه او په اوړي کې هوا توده وي. قدر منو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول خواجه زده کوونکي د افغانستان د اقلیمي سیمو او تودوخه په حق له معلومات لسته راوړي او سیږي او په یو څه پوسیږي او سیږي وسم د لوس راتلونکو برخې ته راځو. چې په دې برخه کې دوی پښتنې مې تاسو ټول قدر منو زده کوونکو ته چمتو کړی دي، هر پښتنې ته په مطابق ځواب ورکوي او وروسته به یې په خپل کتابچو کې لیکي. خو زده کوونکو، راځو د پښتنې په ډول باندې لومړنۍ پښتنه د افغانستان د اقلیم آب و هوا په حق له خپل معلومات وایست. دویم سوال، د افغانستان هیواد د تودوخه د حرارت درجه تشریح کړي، یعنی د حرارت درجه څه ډول ده په افغانستان کې. نور نو قدرمنو ګلالي زده کوونکو، زموږ راستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر ووخت دی وکي چې تاسو یو څه زده کړی وو سیږي او پیسې پوسی وو سیږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د لا پمان شو وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 23 11.